ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منئ د سر موضوع په چمن پوله باندې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډډو نه پس دغه پوله بنده شوې ده. دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمیز مطالب هم په دې خبرونه کې راوړي دي. که تر پای مور سره ملتیا وکړه د سیمې او نړۍ د حالاتونه به خبر شي. په اول د خبرونو لپاره ما خپل همکار بوریوال کاکړ ورکړو.
د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله تر هغه وسلوال نشته ورسته تړل شوی چې د اف سی ځواکي او اسکر پکې وجل شوی او دوه نور ټپي شوی دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي په کابل کې د داعش ډلې 15 غړي وجل دي او د اوکراین ولسمشر وايي پلټونکو په جنوب ختیځ سیمه کې د روسیې لخوا په سلګونه جنگي جرمونه په ډاګه کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله تر هغه وسلواله نشته ورسته تړل شوی چې د اف سی ځواک یو اسکر پکې وجل شوی او دوه نور ټپي شوی دي. په چمن کې ځای چارواکي وایي چې دا پېښه پرون غرمه هغه محل شوی چې د افغانستان لخوا یو کس پر اف سی ځواک ډزې کړې دي. تر هغه پېښه ورسته د دواړو غاړو لخوا تر ډزې تر شپې نه وخت روان وي او لار تر اوسه تړل شوی ده. په دې اړه مو د چمن له مرستیال کمشنر عبدالحمید زهری سره د خبرو هڅه وکړه خو هغوی خبرې ونه کړې. د افغانستان له غاړې د طالبانو حکومت لا هم په دې اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین پر ولس ژغ کړی دی چې د بدامنۍ پر ضد احتجاج ته سره یوسي. نوموړي د نومبر پر 14 د لکې مروت ضلې په سردرګه سیمه کې د امن په اړه جوړ شوي سیمینار ته په وینا کې ویل چې پر پښتنه خاوره د بدامنۍ مخنیوي یوازنۍ لاره د ولس یووالی دی.
مستقبل گٹل دی دا دخبل خور وطن گٹل دی لہذا اتو دے مسئلے حل تے تچ روم زے تچ متحد شے تچ منظم شے تچ باشعور شے نیتو پا خورا جان کولے جی نیتو خورا بنترہ سے کاروبار کولے جی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د جنوبي وزیرستان په واڼه کې هم ځایي ولس په ډېر لوی تعداد د بدامنۍ پر ضد لاریون وکړ. دوی له ریاست څخه غوښتنه کوله چې د پښتنو پر وطن د ترهګرۍ مخنیوی وکړي او امن پر ځای کړي. د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي چې دوی د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. د بلوچستان په مچ سیمه کې نه څرګنده وسلوالو شپږ کانکندونکي تښتولې دي. په مچ کې د کانکندونکو د اتحادیې مشر اقبال یوسفزي مشال رډي ته وویل چې دا کانکندونکي د نومبر پر 14 تښتول شوي او ټول پښتانه دي. د په وینا څلور د خیبر پښتونخوا د شانګلې یو د مچ او بل د افغانستان دی. د مچ یو انتظامی چارواکي د نومونو ښودلو په شرط مشال رډي ته وویل چې تر دې پیښه وروسته یې لټون پیل کړی چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې یې د داعش ډلې 15 غړي وژلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د نومبر پر 14 ناوخته پر ټویټر لیکلی چې د نومبر پر 12 شپې مهال د کابل په 500 فامیلو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي. د په وینا پر دې مهال 15 خوارج وژل شوي دي. دا هغه نوم دی چې طالبان یې د داعش ډلې لپاره کاروي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رسیدو سره د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کولو اعلان کړی دی. یادې ادارې د نومبر پر 14 پر ټویټر لیکلی چې دا لړۍ به دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې په میاشتنی ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټن خوراکي توکي زیرمه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې پلټونکو په جنوب ختیځه سیمه خرسون کې د روسیې لخوا په سلګونه جنگي جرمونه په ډاګه کړي دي. د په وینا د هغه وروسته ده چې اوکراینی ځواکونه له روسیې څخه د ازادي کړل شوې سیمې ته ستانه شوي دي. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نومبر پر 14 ناوخته په ویډیوي وینا کې ویلي چې پلټونکو وار له مخه په دې سیمه کې د روسیې لخوا ترسره شوي تر 400 زیات جنگي جرمونه ثبت کړي دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار بوروال کاکړ وړاندې کول که تر پای را سره پاتې شئ ځینې دا مهمه طالب به هم واورئ. د پاکستان او افغانستان په پوله سپین بولدک کې د ډزو نه پس دغه لاره بند کړل شوې ده. دغلته کې دا کړکیچ د چا له وجې رامنځته شوی یو ځایي کس وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ملګر یو دنا پاتې شړ له غټه سره ده چې نوې ځوان دي دغه مشکل فل هغه جوړ کړی دغه سړی چې ما یې زړه ګیر سي ډیر شدي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د امن د پاره ټول پښتون افغان وطن کې میشته ولس باید یو موټی شي.
د امن حمایت چې کیدای دا د خپل بچیونو مستقبل ګټل دي دا د خپل خور وطن ګټل دي.
په تیرا کې د خریړو د کر یو ډله رامنځته شوې ده او دغه کسان وایي چې دا ډیر ګټور فصل دی.
دا ډیر ګټور فصل دی او اوس موږ د کلب د ممبر تعداد د 300 نه ویره دی.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لري ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashallero.com باندې لوستل او اوریدل شي. کله چې میو د نړۍ د حالاتو نزان خبرول غواړي موږ سره په انستګرام، یوټیوب، فیسبوک، ټوئیټر ملګری شي او خسته ویډیوګانې وګوري او د خبرونو او د حالاتو نزان خبر کړي. د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن پوله له هغه وروسته تر اوسه تړلې ده چې پرون هلته وسلوال ختم وشوه. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان لخوا یو وسلوال کس پر افتی ځواک ډزې کړې دي چې د دوی په وینا یو عسکر پکې وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا رسمي غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ایوب ترین په دې اړه تفصیل لري.
د بلوچستان و سرحدي شهر چمن ته د افغانستان او پاکستان پر سرحدي پوله باندې د نومبر په 12مه نیټه هغه وخت تاوتریخوالی رامنځته شوی و کله چې د غرمې وروسته د یو ناڅرګند کس له لوري د پاکستان پر سرحدي عسکرو ډزې وسوې. په کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا یو سرحدي عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان شول. څوک چې سم د لاسه د کوټ و ملټري روغتون ته راوړل شوی دی. په چمن کې د چارواک په وینا چې پېښه پرون د غرمې وروسته هغه وخت رامنځته شوه کله چې د افغانستان له اړخه یو وسلوال کس پر سرحدي عسکرو ډزې وکړې. د دې په جواب کې د پاکستان لخوا هم جوابي ډزې شوي دي. د دې وروسته د دواړو خواوو څخه د سرحدي ساتونکو لخوا ډزې په وار وار تر شپې ناوخته پورې روانې وې خو څه زیان یې نه دی اړولې. البته د دې څخه چې کوم خلک پر پوله تګ راتګ کوي په هغو کې ویر خپره کړې او ډېرې په منډو ترنډو اخته کړل. وروسته د پاکستان له لوري د چمن سرحدي پوله بنده شوې ده چې تر اوسه نه ده خلاص شوې. په دې ترڅ کې مې د چمن د ډیپټي کمشنر عبدالحمید زیری سره د تماس نیولو څو ځله هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته په چمن کې د ضلع انتظامی چارواکو له لوري پر ټولنیز رسنیو په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې تر څو پورې په پیښه کې تورن افغان کس چارواکو نه وي نیولی او یا هم و پاکستان ته نه وي سپارلی تر هغه وخت پورې به دغه سرحدي پوله بنده وي. د دې وروسته د پولې دې غاړې ته څیرمه د کسټم او په سلګونو لاریانې او کنټینران تیر شپه راایستل شوي او د چمن په لور شاته بیرته راوستل شوي دي. هلته د افغانستان د سپین بولدک څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د پرونۍ ورځې د ډزو له امله د پولې اغاړې ته هم څه زیان اوښتی دی خو سرحدي مامورینو یې تصدیق نه دی کړی. البته پر ټولنیزو رسنیو په خبر شوي جلا جلا بیانو کې په پیښه کې د تورن کس د نیولو په خاطر په سپین بولدک کې ځینې سرحدي مامورینو پیغامونه خبره کړی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ملګری یو دنا فرد اشاره له غټه تړلې ده د شي نوې ځوان دي دغه مشکل څه لاغه جوړ کړی دغه سړی چې ما یې زړه ګیر سي ډیر شدي اشاره له غټه تړلې ده د شي مینه سره ده د شي نوې ځوان سړی دي دا کوشش وکړي چې بولدا کې ټول شي خبرونه ونسي.
دا د وری ورده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دغه سره دی پوله هر ورځ د چارواکو د شمیرې لمخې د 15 څخه به تر 40 زره پورې کسان تګ راتګ کوي. په دې کې زیاتره د چمن هغه تجار وي څوک چې د ویش په آزاده منډی کې کاروبار کوي یا هم د افغانستان څخه ډیری خلک د علاج په خاطر و پاکستان ته راوړي.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونې پر دغو صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کلو هرتز، شارټ ویوز 12,110، 12,550، 15,615 او 12,880 کلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لاره په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په یو بل راپور تر راغلم. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د خیبر پښتونخوا په لکی مروز ضلع کې د امن په نامه سیمینار ترسره کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین یو شمېر نورو کسانو ورته ویناوې کړې دي. دوی پر ولس غږ وکړی چې د بدامنۍ پر ضد احتجاج ترسره یو شي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې هم ولس پراخ احتجاجونه ترسره کړي دي. احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې ریاستي ادارو پر پښتنه خاوره پر روانه ترهګرۍ سترګې پټې کړي دي. خو د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وای دوی د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي او سوالو ته به د فعالیت اجازه نه ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې راپورټ کې راکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر په 13مه سره درګا سیمه کې د امن په نوم یو سیمینار ترسره کړ چې په کې د جاني خیلو سره درګا کې میشته وزیرستانیانو او لکی مروت خلکو ګډون وکړ. د جاني خیلو سره نږدې د لکی مروت زیلې سره درګا سیمه کې دغه سیمینار ته د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو مشرانو ویناوې وکړې. سره درګا سیمه چرته چې سیمینار وشو د لکی مروت زیلې وروستو پاتې سیمه ده چې د بنو جاني خیلو او هویت سره په پوله پرته ده. د غلطه مروت بیټانی جاني خیل او شمالي وزیرستان ډیرای خلک لکالونو نه آباد دي. دغه سیمینار په داسې حال کې دوی ترسره کړ چې هم 13 ورځ جنوبي وزیرستان وانه کې سیاسي ګوندونو د اتحاد تر مشرۍ لاندې زرګونه خلکو احتجاجي لاریون وکړ او د پاکستان ریاستي ادارو یې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي. سره درګا امن سیمینار ته د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې د پښتون میشته سیمو په وسایلو او د هغې په اختیار خبرې وکړې. نوموړي د امن لپاره په خلکو د یووالي او منظم کېدو غږ وکړ. پښتین وویل چې نور په خپله خوره جنگ او نامنی نشي زغملې. د ده په وینا کاموس پریکړه کړې چې نور په خپله خوره پر دې جنگونو اجازه چاته نه ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې سره درګا سیمه کې امن سیمینار پښتون میشته سیمو کې د امن لپاره شوي پاسونونو او احتجاجونو یو تسلسل دی او خلک پر دې متفق دي چې له ټوپک کرکه کړي د جنگ نه ستړي شوي.
وزیرستان په بجاوړ چې سمرا علاقې دي چې د امن د پوره کیم پسین لګیا دی د جنگ خلاف. نو دا د یغې یوه کړې وه نو په دا شوې کومې غوښتنه وکړه چې موږ مسجد په خپله خوره جنگ نه غواړي، موږ امن غواړي. د ټیپک نه نفرت کی، د جنگ نه نفرت کی، ریاست ته دا منصوبې د جنگ ولې ودروي. نو انشاءالله موږ آینده د پوره احتجاجي نه پر لتینه چیر به هم مسله وي خو د بدامنۍ خلاف د امن خبره وي انشاءالله موږ موجود.
د غورځنګ دغه تازه سیمینار یا غونډې په اړه مو چې کله په بنو کې د انتظامیه او امنیتي چارواکو وپوښتل نو یو امنیتی افسر چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او امنیتی ادارې د سیمې امنیت لپاره ګامونه اخستي. پولیس او فورسیز روزانه دغلته د وسله والو ضد کاروایي کوي. د ده په وینا هدفي بریدګر او جرمونو کې ککړ ډیری کسان یې په نښه کړي. نوموړي وویل د ترکیاتي چارو دوه اربه پیکیج ټینډر هم شوي چې سیمه کې په سړکونو، سکولونو، صفاسکلو اوبو او بخور نظام کې مصرف کولی شي. په دې وروستیو کې د لکی مروت، بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون سواد، دیر، بونیر، باجوړ او نورو پښتون میشته سیمو کې د سیاسي ګوندونو په بلنه ځایي ولس د امن لپاره پاسونونه او احتجاجونه کړي. دوی وایي چې خپلو سیمو کې نور وسله والو طالبانو فعالیتونه نه مني. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، بلوچستان ته ورځو. د بلوچستان په مچ سیمه کې د کوایلې د شپک کان کندونکي تختول شوي دي. د کان کندونکو د اتحادیې ځایي مشران وایي دا پېښه پرون رامنځته شوي او تختول شوي کسان لا هم ورک دي. ځایي امنیتي چارواکي وایي لټون روان دی، چا تر اوسه د دې کسانو د تختولو ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د نومبر په 12مه نیټه د ناصرګند وسله والو کسان له لوري د کویلې شپږ کان کیندونکو تښتول شوی دی. څوک چې تر دمګړی پورې نه دی میندل شوی. په دې اړه مچکله په مچ کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د ځایي مشر اقبال سبزي سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې په پیښه کې د تښتول شوو زیاتره کان کیندونکو تړاو د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې سره دی.
بلوچستان کو مختلف لیزو سا خلق کی وڑی اشپش کا سان دی پک سرا مزدوران دی جو پکی منشی دی بس لیبر جمعدار دی سو کندیوار دی دوترا گرد دا پشتانه دی گرد یوسف جان دی او یو پک ما خیل کا کر دی تقریبا سلور کسان و تعلق تی دی آزا دا شانگلی سرا دی او دا یو چی کم برکت دی آزا دا مچ سر تعلق دی یوسف دی دی آزا او یو افغانی انتی کا کر دی
نموری گوشتان او کرا چی حکومت دی دا تشتوسو کسانو دا مندولو او ترا خوش کولو پخ تر ځنګړي ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزی مشر سلطان لالا راته وویل چې د کویلې د کان کیندونکو حفاظت کول د حکومت ذمہداري ده.
موزم دا خواست بدی تک پشتاسی رد مهربانی وکی دا دی خلقو کشنی کشنی بچان دی او دا خلق دا دی خل بچانو کم جون دی حقا جون نسی پالالی بدی مزدوری باید یکینا دا حد چا چی خل تا مطالبی دی حقا مطالبی سره مرز کاردن رو خدا کدر خبر کهو دی مهربانی وکی پا دا دی غریب انسانانو پا ذریع دا غفرنک پا دی که مسائل مختلف دی پخوا او پا دی که دا گورنم د سکورتی خلق بو اوس هغه نست منزل دغه سی بی سکورتی دی نو هر تو کورل والا چراجی د هغه د رکاوی دو والا د گردلا والا توک نست
د نمړ پوینا چې د دې خلمخه هم د بلوچستان په مارواړ، سماولنګ او ورنای شارګسی مکی په وار وار د کویلې کان کوم کی تشتول سوی دی او په هغه کې زیاتره برتره خوش سوی دی. په دې اړه مو څو ځله د مشت انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه. وکړه او یو ذمہدار انتظامی مامور د نوم د نشودلو پر بنسټ مشالیرو ته وویل چې د پیښو وروسته یې په سیمه کې د امنیت په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمہداري قبله کړې ده. خو په تېرو وختو کې د دغه ډول زیاترو پیښې ذمہداري د بلوڅو وسلوالې ډلې بی ایل ایل لخوا قبله سوې وه. د پرونۍ ورځې د پیښې په اړه د مچ ځایي چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې ډېر ژر به تښتول سوي کان کیندونکي راخوش سي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د غرنۍ مځکو څخه د کوئلې د را ایستلو کار یو صنعت ګرځېدلی دی. د کوئلې د مزدورانو د شمیرې له مخې په مځکې کې لاندې او لوړ د درو لکو څخه د زیاتو خلکو روزګار د دې سره تړلی دی، کوم چې په ورځ کې د اتلس څخه بیا تر شل زره ټنه پورې کوئله راباسي. د دې کوئلې لویه برخه د هیواد په کارخانو او د خښتو په بټیانو کې کارول کېږي.
تاندې هیلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې دا و کوم زو پر پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر دلی د زراعت محکمه وایي د نړیوالو ادارو په مرسته په تیرا کې د غیر قانوني فصلونو پر ځای د قانوني فصلونو کروندې لپاره حالې ډلې پیل کړې دي. کروندګر وایي د زراعت محکمې د دوی شاوخوا سرویخ کسانو ته د مشروم یا د خریډیو د پیداوار تربیت ترڅنګ د مشروم تخم او نور اوزار هم ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د تیرا مشروم کلب سینیئر نائب صدر کرامت الله د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د مشروم د پیداوار تجربه یې 2 کاله مخکې پیل کړې وه او هلته اوس په لسګونه کسان دا کار کوي.
دا ډېر ګټور فصل دی او اوس موږ د کلب د ممبر تعداد د 390 دی. په دغه علاقه کې موږ سره ډېر تاوان وکړو، خاص کر اګریکلچر والا ډېر تاوان وکړلو. اګریکلچر ډیپارټمنټ والا په نږدې ورځو کې 40 کسان والا ټریننګ روکړو. 15 ورځې ټریننګ وو، هغه ټریننګ حاصل کړلو دی موږ ویړچو او دغه کیټونه یې ورکړل، ټول کیټونه سامان یې ورکړو، بوس وسره د مشروم کم تخم چې واغه یې ور کړلو. دانه مخکې یو ډیپارټمنټ بل مرشه مدد کړی وو، هغه 25 کسانو لا ټول کیټونه ور کړی وو.
د تیرا میدان یو بل کروندګر احسان الله پردی وایي چې د مشروم کرلو تجربه یې په لومړی وار په 2020 کې کړې وه او په هغه وخت کې کم لګښت سره ډیر آمدن ترلاسه کړی وو.
ون کتل تقریبا چې 8000 روپۍ خرچه په مونږ کړې وه او د غنه د 35000 مونږ صرف په آمدن وخستو. بکیا د خپل کولا وسره د نږدې کلی دغوم په چې کم ضرورت وو غوله به مرکولم په پوره وو. کلم کاری و دغه چشمه کاری دغه طریقې خالی وي نرسری جوړېدلو. نو د مونږ هغه ممبر چې کوم دی غولایم ټول کیټس ور کړی وو، په هغه کې اوس داسې کسان شته دی چې یو سامان وروړی د نرسری جوړېدو لپاره چې کوم شاپرې دي کومه خوب راي دو نو هغه یې وروړی دی. وو تقریبا چې دغه میاشت نیمه کې به یې ټیم دی انشاءالله چې هغه به نرسریم جوړی کړي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې افسر ضیاءالاسلام د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې موږ هلته په تیرا کې د مشروم پیداوار لپاره هر ډول مرسته ورکوو او متاثره شوو سیمو کې یې ځمکې هم هوارې کړي چې خلک پرې نور فصلونه هم وکري.
مونږه کوشش کوو چې ان شاء الله دا تیرا مشروم کلب چې کوم دا تیرا مشروم ډیولپمنٹ ارګنایزیشن دې ته سپورټ مونږه ورکو اګریکلچر محکمه او نور چې کوم پروجیکټونه دي چې دا پرمختګ وکړي او مخکې لاړ شي او دا مونږه ان شاء الله مارکیټ سره لینک کو هلته مونږه ټریکټر ورته پرووایډ کړو 400-500 ایکر ځمکه جوړه شوه هلته ریهبلیټیټ شوه او اته مونږه غنم ورکړل غنم مونږه ویډ سیډ ورته پرووایډ کړو اٹ مینس ان شاء الله هلته به خلک غنم وکړي چې کوم 400 کوم کارل دی اسه شهیدا به ان شاء الله هلته ختم شي او رورو بعد ختمېږي هو سکتا ہے چې ان شاء الله 60-70% پر اوس کم شي مې روان کال کې بنورا کمېږي ان شاء الله مونږه هلته هغه ایکټیویټیز کوو چې کومه انکم جنریشن ایکټیویټیز دي
د تیرا د مشروم کروندګر وای اوس خپل فارمونو نه دومره حاصلات اخلي چې واځي د ځای مارکیټ ضرورت پرې پوره کوي او نرخ یې 400 روپۍ کیلو ورته مقرر کړی او پوخ سیر په 1500 روپۍ خرڅوي طلب زیات تی او ډیر زر به یې پېښور مارکیټونو ته لیږل هم پیل کړي کروندګر وایي مشروم یا خریډۍ په رستورانونو کې په یو شمېر خوړو کې استعمالیږي اچار هم ترې جوړیږي سوپ کې ځایي خلک خوښوي او د دوایې په توګه هم خلک کاروي او نه یوازې پاکستان بلکې په بحرین نړۍ کې هم طلب زیات دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال لري ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو ننګرهار ته د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرن ریاست مسولان وایي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان اف ای او په مالی مرستې د دې ولایت په وو له سالو کې د سارو د پوستکي د ناروغۍ د مخنیوي په مخه 6000 ډوزه واکسین تصدیق کړي چې ورسره تر ډیره ناروغۍ د خپرېدو مخنیول شوی ده په دې اړه تفصیل زموږ همکار راکړي
په دې وروستیو میاشتو کې د جلال آباد ښار په ګډون د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د سارویو د پوستکي ویروسي ناروغي ګڼ شمېر څاروي مړه کړي او لا هم مالداران اندېښنه لري چې که غواګانو ته یې پر وخت واکسین او درمل ونه رسیږي او د ناروغۍ مخنیوی یې ونه شي په دې ولایت کې به د پوستکي د ناروغۍ له امله ګڼ نور څاروي هم مړه شي نورولی او سیداجان چې په بیسودو ولسوالۍ کې پر مالدارۍ بوخت دي له مسؤلینو غواړي چې د واکسینو او درملو په برخه کې ورسره مرسته وکړي
بس دې مخنیوي وسی دې مرزه د بخي زیاته خلک زیات خپه کړي دي
موږ د کاروبار هم در شایده هغه یو غوښ مرسته ډیر غټ توان لري نو موږ له حکومت د لوښ نه دا غواړو چې موږ سره مساعده وکړي دا واره چې دې موږ نه سره ستل کنه ځکه تور لښ پیو موږ کومل دې سنوي وای نو بس دا دې موږ وس کېنسته
خو د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤل نوایی چې د سارویو د پوستکي ناروغۍ د لاخ پرېدو او د سارویو د ژغورنې په موخه یې هلې ځلې کړي او د دې ولایت په چفرهار بټیکوټ سررود کوز کونړ غنیخیل کامی او بیسود ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان اف ای او په مالی مرسته سارویو ته 6000 ډوزه واکسین تطبیق کړي دي د ننګرهار ولایت د کرنې او مالدارۍ امیر زمیر بیسودی وایي
دغه ناروغي د انسانانو لپاره کوم خطر نشته یعنی زونوز نه ده خوشبختانه مونږ د ډیر موسساتو د برنامو سره هماهنګي وکړه او هغه سره هغه نه مو د همکاري غوښتنه وکړه چې دغه په نتیجه کې د خوراک نړیوال سازمان لخوا د اف ای او لخوا 6000 دوزه واکسین د وولو سوالی لپاره همکاري شوې ده چې فعلاً لپاره دغه واکسین په ټولو سوالی کې تطبیق شوې دي
رضا خان چې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه زنګوي سیمه کې په خپل کور کې شیدی لرونکي غواوې ساتلې او محصولات بازار ته وړاندې کول وایي د سارویو د ناروغۍ پر مهال ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې
دغه مالداري مونږ په کور کې کوله او درې غواګانې را سره وي او په دغه درې غواګانو کې مونږ ټول وایي د همدغه وو شیدې مستې به مونږ غونډولې او بیا به مونږ خرڅولې هغه مرسته راغی او لمنګ نه درې وړ غواګانې ونیولې خو دغه دوه دانې لمنځه ویوړلې او یو پاتې شولې او شدی ارسه خو په مرستیا کې لمنځه لاړلې
تاسو سره په دغه برخه کې چا سمرسته نه وکړي لکه واکسین کېدل کنه
په دغه وخت کې موږ سره هیڅ چا نه مرسته کړي نه مسوګلې دلی او نه راغلي دي
د حیواني برخه ډاکټران بیا لمالدارانو غواړي چې د دغه ناروغي پر مهال د سارویو روزنی خوراکي او ابزل صحه ته پام وکړي د سارویو د پوستکي د ناروغۍ د خبرېدو په پیل کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خبرې دي چې ګواکې دغه ناروغي انسانانو ته هم انتقالیږي چې بیا د جلال آباد ښاروالۍ په ننګرهار کې د څارویو په غوښه پلورلو لنډ مهاله بندیز هم ولګولو، خو بیا بیرته ژر لرې شو. د کرنې ریاست مالدارانو ته ډاډ ورکوي چې د نړیوالو مرستندویه ادارو په مرسته به د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې په دغه ولایت کې ټولو څارویو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي واکسین تطبیق شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او درنګ سات کې پښتونخوا کې د رسمي بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړ ناورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله تر هغه وسلواله نشته ورسته تړل سوی چې د اف سی ځواک یو اسکر پکې وجل سوی او دوه نور ټپي سوی دي. په چمن کې ځای چارواکي وایي چې دا پېښه پروند غرمه هغه محل سوی چې د افغانستان لخوا یو کس پر اف سی ځواک بيزي کړی دي. د افغانستان لغاړي د طالبانو حکومت لا هم په دې اړه رسمي خبرګون نه دي ښودلې. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر ولس ژغ کړی دي چې د بدامنۍ پر ضد احتجاج ته سره یوسي. نوموړي د نومبر پر دیر لسمه د لکه مروت ضلع په سردرګ سیمه کې د امن په اړه جوړ شوی سیمینار ته په وینا کې ویل چې پر پښتنه خاوره د بدامنۍ مخنیوي یوازنی لارې د ولس یووالی دی. د بلوچستان په مچ سیمه کې نڅرګند وسلوالو شپږ کانکندونکو تښتولې دي. په مچ کې د کانکندونکو د اتحادیې مشر اقبال یوسفزی مشال رډي تویل چې دا کانکندونکو د نومبر پر 14 تښتول شوی او ټول پښتانه دي. د پوینا څلور د خیبر پښتونخوا د شانګلی یو د مچ او بل د افغانستان دي. چا تر اوسه د دې ذمہاري نه منلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې یا د داعش ډلې 15 غړي وژلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د نومبر پر 14 نه وخت پر ټویټر لیکلی چې د نومبر پر 12 شپې مهال د کابل په 500 فامیلو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي. د پوینا پر دې مهال 15 خوارج وژل شوی دي. دا هغه نوم دی چې طالبان یې د داعش ډلې لپاره کاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې پلټونکو په جنوب ختیځه سیمه خرسون کې د روسیې لخوا په سلګونه جنگي جرمونه په ډاګه کړی دي. د دفاع وینا د لهغه وروسته دا چې اوکراینی ځواکونه له روسیې څخه د ازادي کړل سوي سیمه ته ستانه سوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځو. په ترکی استنبول کې 13 شپه یو 14 شوې ده. دغه 14 شپه کسان وجلی او یو اتیا نورې ټپیان کړي. 14 پرون مازیګر نږدې 4:30 بجې د استنبول ښار په استقلال سړک کې شوې ده. د ترکی ولسمشر د برید غندلې او ویلي دي چې پاړې پلټنې روانې دي. یو شمېر نړیوالو مشرانو هم د دې پیښې غندنه کړې ده. سفیر الله ستانګزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د استانبول استقلال واټ یک شنبه مازیګر مال دی وی مرګونی چاودنې شاهدو. دا سیمه د استانبول د اکثرو نورو واټونو په څیر معمولا له خلکو او ګرځندویانو ډکوي. په امنیتي کمرو کې چاودنه ډیره لوی ښکاری. پولیسو له پیښې وروسته سیمه کلابنده کړه او پاتې شوي خلک یې وایستل. سیمه ته امبولانسونه او د پولیسو ګڼ موټر ور روانو او د پیښې ټپیانو مړي انتقالول. جمال دینز د پیخي یو شاهد ده. هغه د فرانسوي خبري اژانس ته وویل موږ لګلري وو. یو څو کسان مولي دل چې پرزمکه پراته وو دی ویلو یې چاو دنه غو ورسته تور لګای پورته شو. خلک را تختیدل. ما خلکو ته ویل چې م ویریږي زکال ته ماشمان او کورنۍ هم وي. ورسته بیا پولیس ته پیخي ځای ته را ورسیدل. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د جی شل سرمشریزه لپاره اندونیزیا ته روانو تر سفر مخکې په یو ټلویزیونی بیان کې د پیخي په اړه وویل
16-20 سولارنده
لار سمخ کی ز غواړم د هغو کسانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړم چې د استقلال واډ په بمی برید کې وژل شوی او دغه کسانو لپاره چې ټپیان شوی د جرخه کې دوه هله کوم
عاجز شفالر دیلیور.
هغه زیاته کړ چې لومړنی معلومات خې د برید تر شایه وخزه لاس لري. اردوغان ویل
ترکیه و ترک ملتینه
ترهگری لاری ده ترکیه او ده ترکیه ده ملت ده تسلیم اولو حدسی با نتیجه وار نکلی ده ترکیه مرستیال و لسم شرف آواد و اکتایی ده شپی ناوخت ویلی دای او ترهگریز عملو او یوی خزینه بریدگری با میچاو ده نتر سرکرم ده استانبول پدی برید بندی ده نریزی نو مشرانو هم خبرگون خودله لدی ده لی ده ناتو سازمان سرمنشی یوم ستولتنبرگ ویلی ده استانبول زده بگنون کی انزورون ایلی دلی چه ده پری سخت خواشنه ده و لقربانیانو سر خواخوگی خیی ستولتنبرگ پا خپل تویتری بیان که زیاده کلی چه ناتو ده خپلی متحده ترکیه ترسنگ دریگی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په خپل ټوټر باندې لیکلی چې په استقلال واټ کې دی برید خواشینه کړی او د ترکیې د ملګری هیواد د خلکو درد د اوکراین د خلکو درد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په استانبول کې دا برید چې پکې ملکیان وژل شوي او ټپیان دي په کلکه غندي او د ترکیې له خلکو او حکومت سره خپل خواخوږي ښیي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا برید غندلی او ویلي دی چې عربستان له ترکیې خپل ملاتړ او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي. چا په استانبول کې د دغه برید مسؤلیت لا په غاړه نه دی اخیستی خو ترکیه په خپل هیواد کې د اکثرو داسې پیښو پړه د کردانو په کارګر ګوند پی کی کی او د داعش یا اسلامي دولت په ډلې اچولې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو تکیه کوله د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له سخت اقتصادي ناورین سره مخ شو. په واشنگټن کې میشت د اقتصادي چارو شنونکي نصرالله وفا وایي افغانان سخت جمی په مخ کې لري او تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. نوموړي دا خبره زموږ د همکار صفي الله ستانکزي د یو پوښتنې په ځواب کې کړې ده. صفي الله ستانکزي د مرکې په پیل کې د خوړو د نړیوال پروګرام د شمنو مرستو د اغېزو په اړه تړاو پوښتنه ترې کړې ده. نو هغه وایي
د افغانستان خلک په اوسنیو شرایطو کې تر بل هر وخت د خوراک نړیوال سازمان او یا هم د نورو نړیوالو سازمانونو مرستو ته اړتیا لري، ځکه کوم تعول چې په افغانستان کې راغی تقریبا ډیرو خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي، خپل کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپل تجارتونه یې له لاسه ورکړه او یا هم په یو ډول باندې متضرر سوله. او موږ تاسې ګورو چې د نانبایانو شاته خلک ناست دي، ښځې، ماشومان، سپینګیري، ځوانان، د یو مړی وچ ډوډۍ د لاسته راوړلو په خاطر باندې خلکو ته زاری کوي او د خلکو نه د خپلې خېټې مړول غواړي. نو دغسې یو وضعیت ته موږ ویلی سو دا اقتصادي بحران ده، او که د دې مخنیوی ونیسي دا به یو لوی غمیزه منځته راولي. دا چې زمه را روان ده، خلک په لرې پرتو سیمو اته په ښارونو کې لومړنیو یا ابتدایي خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په دغسې یو وضعیت کې خوړو د نړیوال سازمان یا بل هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې له اړمنو افغانانو سره کافي مرسته وکړي، او دغه پیسې تر اوسه ترلاسه کړي هم نه دي. د تاسو په باور باندې د نړۍ هیوادونه په تیره بیا د اسلامي نړۍ هیوادونه له اړمنو سره ولې په لویه کچه د مرستو لیوالتیا نه لري؟
دا چې ولې اسلامي هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې کومک نه کوي، او دا طبیعي خبره ده چې د سوال وړم ده. اصلا دلته اسلامي او غیر اسلامي د دې هیوادونو لپاره مهم نه دي، دوی ته خپلې ګټې مهمې دي او دوی په دې کار سره خپلې ګټې نه غواړي چې وننګي له خطر سره مخ کی. حاکمه ډله سم په دې هڅه کې ده چې د ځان لپاره مشروعیت ترلاسه کړي، او دنیا تر اوسه دوی په رسمیت نه دي پیژندلې. نو دغه مرستې یا دغه بشري مرستې دا وابستګي لري په سیاسي روابطو باندې امریکا او د نورې دنیا سره. نو بنان که چیرته د مشروعیت خبره مطرح کیږي، شاید ډیر هیوادونه آمادگی وښیي یا لیوالتیا وښیي تر هغې چې امریکا یا دنیا د حاکمه اداره په رسمیت نه پیژندل سوي. موږ په دې باور یستو چې هیڅ اسلامي هیواد به هم زړه نه کی چې د افغانستان سره بشری مرستې وکړي، ځکه دوی نه غواړي خپلې ګټې وننګوي یا خپل ځان له خطر سره مخ کړي.
دغسې مرستې آیا د افغانستان اقتصادي ناورین او لوږه له منځه وړی شي، یا که کوم بله بنسټیزه حل لاره باید ولټول شي چې افغانستان په پښو ودرېږي؟
اقتصادي بحران یا لوږه چې په افغانستان کې منځته راغلې ده، د دې لپاره طبیعي خبره ده چې دا مرستې بسنه نه کوي او دا یې د حل لاره نه ده. تر ټولو مهمه خبره د اوس لپاره دا ده چې حاکم اداره کومه فاصله چې د دوی او د خلکو ترمنځ رامنځته شوې ده، د دې د لمنځه وړلو لپاره کومک وکړي، خلکو ته د خلکو خېټې مړې کړي، خلکو ته ابتدایي د خوراکي مواد ورسوي. ولې په لویه کې په کار داده چې د خلکو د پاره د کار زمینه مساعده سي، د خلکو د پاره د وړو او لویو بزنسونو زمينه مساید سي مونګورو د اوس تجار په تېخته د افغانستان لوی پنګوال خپل پنګي د افغانستان نه باسي. نو دا طبيعي خبره ده چې دا د افغانستان په اقتصاد منفي تاثیر کوي او په اوږد مهال کې به یو لوی اقتصادي بحران هم رامنځته سي. د په اقتصادي زیربناو باندې کار کول پکار دي، د افغانستان په معدنو باندې کار کول پکار دي، ترڅو خلکو ته له یوې خوا د کار زمينه مساید سي او له بلې خوا نه حداقل د حکومت تشه چې رامنځته سوی دا خلق للوگی سر مخ دیده غا بڑا کسوی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زما شاله جو ته وګی په خیبر پښتونخوا کې د گرین هیلث الاینس په نوم د ډاکټرانو اتحادی ویلي چې د حکومت لخوا د هسپتالونو د شخصي کولو پریکړه پر ضد د نومبر په 14مه احتجاج پیلوي. د دوی په خبره د احتجاج پر مهال به یوازې د سرکاري هسپتالونو د بیړنو خدماتو په څانګو کې کار ته حاضریږي. دا له هغه وروسته دا چې حکومت ویلي د ایم ټی آی ریفارمز په نوم یې په هسپتالونو کې ځینې اصلاحات کړي دي. په دې اړه تفصیل د شاهین بونیری په راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې د گرینڈ هیلث الائنس د سوري لاندې د ډاکټرانو بیلابیلو اتحادیو اعلان کړی چې د نومبر د 14مې راهیسې بعد د خپل غوښتنو په حق کې په احتجاج لاس پورې کوي او د بیړنیو خدمتونو نه بغیر به هسپتالونو ته د کار لپاره نه حاضرېږي. دوی تور پورې کوي چې حکومت د میډیکل ټیچنګ انسټیټیوشنز ریفارمز ایکټ په نامه هسپتالونه شخصي کوي او د روغتیا د عملي حقونو د پښو لاندې کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا لپاره د گرینڈ هیلث الائنس مشر ډاکټر امیرتاج خان وویل چې په بیا بیا د مذاکراتو باوجود حکومت د ډاکټرانو په ستونزو هوارولو کې سنجیده نه دی. نوموړي زیاته کړه
حکومت زمونږ سره په دې کې کې نه ناست او موږ به په دې مجبور یو چې د 24 نه بیا چې کم د صوبې ټول کم نور هسپتالونه دي د هغه بند شوشي او که بیا په هغه باندې هم حکومت زمونږ سره کې نه ناست نو موږ به د صوبایي اسمبلی مخې ته ټول هیلث منظمین چې کم دي نو د دې پرایوټایزیشن پالیسۍ خلاف احتجاج کوو. که هغه احتجاج هم ناکام شو نو بیا به موږ د هغې نه مخکې چې کوم زمونږ ټیچنګ هسپتالونه دي هغه به هم موږ بندوو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې ځینې ډاکټران د خپلو ذاتي ګټو لپاره اصلاحاتو ته غاړه نږدي او د حکومتي پالیسیو مخه نیسي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړی ډاکټر سمیرا شمس وایي چې حکومت ځینې قوانین راوړي دي چې مرامې د روغتیا نظام ښه کول او هسپتالونو ته اسانتیاوې ورکول دي. نوموړی وایي باید ډاکټران د احتجاج پر ځای د متعلقه چارواکو سره خبرو ته کینی.
الارش کې مخکې به یو هغه اسری ټوپۍ والا سیکیورټی والا سیستم بچلی دو بس او به موږ صفائی نه کوو زم ګرتال دے یا به موږ نه سیکیورټی نه ورکو زم ګرتال دے هغه نه بعد بیا دا سیستم رو ډیولپ شو او سیکیورټی د بهر نه ملاوي دل سٹارټ شو. دا سې ډیر اصلاحات خیبر پختونخوا گورنمنت پکې پکې په هلت حوالے سره وکړه. نو زه خو به ویم چې ډاکټران دې خبرې کې موږ سره تعاونو کې گورنمنت هم ناشته بیا منیجمنت ټیم هم ناشته دې سره نیګوسیشن د پاره.
د ډاکټرانو اتحادیې زیاتوي چې حکومت د بورډ آف گورنرز په نامه په هسپتالونو کې سیاسي مداخلت ته لار هواروي او ځینو خلکو ته د مالی ګټو ورکولو لپاره د روغتیایي ادارو د شخصي کولو پلان جوړ کړي چې دوی ته د منلو وړ نه دی. په دغه اړه د پروینشل ډاکټرز الائنس په نامه د اتحادیې مشر ډاکټر محمد زبیر وایي
ډاکټر نوشیروان برکی چې هغه د عمران خان کزن دی اغه د امریکای نه پسکایپ باندې دا سیستم چلی نو اغه دا سیستم ټول برباد کو ځکه زه اوس یو یورولوژیست یم یا د سینیورو سرجن بوی یو بل بوی اغه ته حکومت اغه سہولتونه نه ورکی چې کوم پکار دی. حکومت یو ټیکدار ته پرایویټ سړی ته د هسپتال ورکی او اغه د شیزونو ریټس ډبل کی. نو موږ حکومت ته وایو چې سرکاري املاک پرایویټ کوي نو دا شیزونه ته په خپل ول نه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د پېښور د بیلابیلو هسپتالونو نرسانو هم د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی دی. د لیډی ریډنګ روغتون ویان محمد عاصم وایي چې انتظامیه پریکړه کړې چې کم ډاکټران یا نرسان خپل کار ته نه حاضرېږي پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. نوموړي زیاتوي چا له به اجازه ورنکړي چې د رنځورانو ژوند په خطر کې واچوي.
پرتالونه دی مخکیم کړی دی مونږ په الارچ کې بالکل چاته دا اجازه نه ورکو چې هغه دی او پی ڈی او په خاصه توګه بیا د ایمرجنسی سرویسز بن کی نو څوک چې کوي قانون شته مونږ سره بیا ډیسټریکټ ګورنمنت او چې کوم د نورې متعلقه ادارې دی ډیفینیټلی هغه هم کوشش کوي چې لاین اورډر سچویشن هم برقراری او هسپتال کې سرویسز هم بحال وي.
د یادونه وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په کال 2015 کې د ځینو قوانینو په منظورولو سره د هسپتالونو په انتظامی او طبي سانګو کې بدلونونه کړي او د بورډ اف گورنرز په نامه د مشاورتي ډلو په جوړولو سره د ډاکټرانو په ګډون سیاسي او ولسی مشرانو او شخصي کمپنیو له هم د هسپتالونو په انتظام کې برخه ورکړې ده.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې داو کو ز پر پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال لري ته وګي د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازو ویلي دوی ته د انتظامی اختیاراتو او د پرمختیایي کارونو لپاره د پیسو نه ورکول کېدو پر ضد زرده چې احتجاج پیل کړی. د دوی په خبره د بلدیاتي حکومتونو په قانون کې بدلون نه مني او دا چې په دغه اړه په پیښور های کورټ کې دا مهال یو قضیه هم روانه ده. نن دغه کسان د پیښور د ضلع اسمبلی په ودانۍ کې راغونډیږي او دوی به د احتجاج لپاره لاهې عمل برابرۍ. د بلدیاتو صوبایي وزیر بیا وایي چې د منتخب حکومتونو د استازو له ستونزو خبر دی او د حلولو لپاره یې له هغوی سره په رابطه کې دی. په دې اړه تفصیل د یوې وړې دمې نه پس په صوبه کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي ټاکنې د 2020 میلادي کال په دسمبر او د 2022 میلادي کال په مې میاشت کې ترسره شوې دي. د صوبې د بلدیاتي ادارو د منتخب غړو د کونسل مشر او د تحصیل مردان منتخب چیرمن حمایت الله معیار د نومبر په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د دې احتجاجي ناستې لپاره د بلدیاتي ادارو د منتخب غړو مشاورتي غونډه سبا د نومبر په 14 د پیښور د ضلع اسمبلی په ودانۍ کې رابللې ده.
کله دې ورکی ده او مونږ ته هیڅ قسمه اختیارات نه دي ملو. یو دا چې زمونږ کومه انتظامی اختیارات دي هغه د پاره سروج ګولیشن پکاري پینډي رولز پکاري رول رپټس پکاري او دا هغه باقاعده نوټیفیکیشنز لا اوس پورې نه دی راغلي او پینډي رولز هم نه دی راغلي دا چې کوم بایلاز دي هغه نه دی راغلي. دوی نو واسه زمونږ کومه مختلف محکمې دي تعلیم محکمه ده د سوشل ویلفیر محکمه ده د اګریکلچر محکمه ده لایف سٹاک دي سپورتس دي یوت دي پاپولیشن دي دا مختلف ډیپارټمنټس دي اوس پورې تحصیل دفتر نه دی جوړ شوی. کله تحصیل دفتر نه وي نو بیا دا هغه نظام څنګه فنکشنل کیږي؟
تر 2013 میلادي کال پورې په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو نظام په درو کچو یعنی د کلی تحصیل او ضلع په کچه مبنی و. خو په 2019 میلادي کال کې د بلدیاتي ادارو په قانون کې د ترمیم نه پس دا حکومتونه اوس په کلی نیبرهود او تحصیل په کچه مبنی دي. بلخوا د پیښور منتخب خاروال او د بلدیاتي ادارو د منتخب غړو د کونسل مرستیال مشر زبیر علي د نومبر په 12 مشال لیډیو ته وویل چې د حکومت نه د غوښتنو یو نوکاتي ایجنډا ده نور ترې هیڅ نه غواړو.
موږ دا ویو چې د الیکشن نه وړاندې چې کوم صوبای حکومت اکټ جوړ کړو نو داسې څه وجه راغه چې تاسو د اکټ جوړ کړل های کورټ سپریم کورټ کې مو ور پېښ کړل په هغه الیکشن یې وشولې حل فشولو تی بیا په 23 جون باندې بدلې تی بیا په ستمبر کې بدلې تی بیا په اکتوبر کې بدلې. زمونږ دا آیټم ون ایجنډا ده چې کوم جوړ اکټو په کم باندې الیکشن شوی موږ حال فغسته
هغه اکټ به حل شي چې دا بلدیاتی کم نظام راغلی دی چې د دې افادیت خلکو ته ورسیږي.
مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی ادارو پخوانی وزیر عنایت الله خان د نومبر په 12مه مشال لیډیو ته وویل چې په اسمبلی کې په بیا بیا بلدیاتی حکومتونو ته د مالی پنګو او اختیاراتو ورکولو غوښتنه یې کړې خو حکومت سنجیده نه دی.
ویلیج کونسلو تحصیلونو ته پروجیکټډ بجټ لیږلی دی او هغه کې یو پیسن تر اوسه کوین دی لیست شوی. حتی کې چې دا نوی کم تحصیل چې دا ویلیج چیرمینان دي کونسلران دي د هغو ته مشاهرې هم لکه اوسه پورې څه بندوبست نشته دی. موږ د دغې احتجاج په بھرپور مرسته کوو
په بلدیاتی قانون کې د نوو بدلونونو پر ضد د بلدیاتی ادارو منتخب غړو په پېښور های کورټ کې مقدمه جوړه کړې ده. د نومبر په 23مه بعد دغې مقدمې اورېدنه د های کورټ لارجر بینچ کوي. خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر فیصل امین ګنډاپور وایي چې د بلدیاتو د منتخب غړو د مشاهرې منظوري صوبایي کابینې ورکړې ده او د ترقیاتي فنډونو د ورکولو عمل به د های کورټ د پریکړې نه پس پیلیگی.
اجلاس سے کم دیکھے گی آگا اجلاس سے چرنگا نارمل پارلیمنٹری روٹین دے سپیکر را کال کئی چے چرنگا چیف منسٹر الیکشن ہی مثال کے الیکشن نوشی نو چے لا پورے الیکشن کمیشن آگا پروسیجر مونگ تک شپاگو میں داستو میں ہوئی چے سالور پیزر میں سے نپلس پیش ہوئی دی مونگ کو آگا کے بیاؤں ٹائم بچ کولو دے پارا جے کم امینڈمنٹ سو کم دے آگو مطلب دا اعزازیہ دا یو سی وی سی چیئرمین یا تحصیل چیئرمین آگا کیبینٹ آف اپروول ورکو وی کین ناٹ ٹرانسفر دیم فنڈز انٹل اینڈ انلیس چے دا آگو آگا ہاؤس پراپرلی مطلب دا پہلا میں اجلاس نہیں شو ہے چکم لوکل گورنمنٹ چکم سکیمونا دی یا چن لوکل گورنمنٹ کم کار دے آخو شروع دے.
دا بلدیاتو صوبائی وزیر فیصل امین گنڈاپور وائی چی دا بلدیاتی دارو دا منتخب غریو دا کامسل مشرانو سر پر رابطہ کی دی او غاڑی چی دا دوی ہر ستونزا دا خبر و اترو للارے حل کری.
دا ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په کراری بنے د اتوار په ورځ د مازیګر په درې نیمه او د سه شنبه په ورځ یې د ګرمۍ په یو نیمه بجه اوریدای شي.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو پیښور ته د پیښور پولیسو د نومبر په 11مه د سلورو پولیس سرتیرو پر ضد د هغوا برای تاوان یعنی د پیسو لپاره د سړي تښتونې مقدمه درج کړې او هغوی گرفتار کړي دي. د صوبي پولیس وایي د ورته تورونو لپاره د شاوخوا سلو نورو پولیس سرتیرو پر ضد هم کاروایانې روانې دي. د پیښور ښار ځینې اوسیدونکي هم شکایت کوي چې پولیس پر ځای د دې چې د ولس د ژوند او مال حفاظت یقیني کړي برعکس بېګناه خلک ځوروي. خو د پیښور د پولیسو یو مشر وای د پولیسو افسرانو او سپایانو کارونه لنګدي ساري او اجازه ورنه کړي چې هغوی له یو چا سره زیاتې وکړي. تفصیل شبیر احمد جان نه.
د پیښور حیات آباد یو اوسیدونکي خالد زمان مشال لیډو ته د نومبر په 12مه وایي چې د پیښور پولیس په عمومي توګه او د حیات آباد پولیس په خصوصي توګه د ولس ته تحفظ پر ځای دوی نه د بډو رشوتونو غوښتنه کوي او چې کله پیسې نه ورکوي یا د دوی نور خبره نه مني نو د دروغو مقدمه پرې وکړي. دوی وایي په دوی هم سورج وړاندې د منشیاتو د دروغ مقدمه په دې وکړه. د ګاډي شیشې تور بهانه ورته متعلقه پولیس جوړ کړه د کوم چې دوی سره اجازت نامه هم وا خو په رشوت نه ورکولو د حیدرآباد تانې مشر دوی سره د ګاډي ونیول.
د حیدرآباد کم خلک دي د دوی نوم تپوس کولای شي چې دا دومره یو تکبر انسان دی او دومره یو مغرور انسان دی. دا اغواکاریم کوي، ګنڈتوبم کوي، بدماشیم کوي، بل تاسو چې کوم دي کنه گاڑی وی یا پیسې وی نه کنه بستا په زور کې نه وی او بیا تا نه ډیماند کوي لکه مونږ تی وی تاسو په کله اصل کې روپیه راکو کله اصل کې روپیه مو په کې راند کړلې نو دا مسالم خرابېږي. نو لکه مونږ انکار وکړو چې مونږ په خپل روپو کې او گاڑی کې تا څنګه اصل کې روپیه راکو نو دغه مونږ باندې بیا غلط اف آی آر وکړو او لکه د خپل وردی چې کوم دي کنه ناجایزه फायदा اخلي. زه دا نه وایم چې ټول پولیس به خرابې خبم پکې وی.
تیر وختونو کې هم د پیښور او حیات آباد پولیسو پر ضد ځای خلکو شکایتونه او بیا خبري غونډې هم کړې دي او بیا پولیس ته دغه شکایتونو په اړه دریس پل کړی چې پولیس بغیر ثبوته د چا پر ضد هم هیڅ ډول کاروانه نه کوي او که داسې وي نو عدالتونه شته دي. پیښور کې خبریال طارق وحید چې د پولیسو په اړه د ډېر وخت راسي رپورټینګ کوي وای چې د پولیسو په دغه ډول پیښو کې مخ په زیاتېدو ککړتیا او د عام ولس تدوینه شکایتونه ښایي چې د پولیسو په تربیت کې ډېر کمی دی.
کمنګور د پولیس چکم بنیادی نصاب د کم امتحانونو چکم کیږي د اغي پر رویه باندې چکم د ډېر کم توجه ورغړي کیږي. هم دغه وجرا چې د دومره سزاګانو نه باوجود چکم د پولیس چکم د رویه نه بدلیږي. بنیادی سے چکم د دې په تربیت کې زکمه وینم کته ډېرم خو بهادر پولیس افسرې ډېرم تکړه پولیس افسرې تا ډېر کارنامې کړي خو چې ستا رویه د خلکو سره د ولس سره د عام وګړي سره ټیک نه وي نو د پولیس چکم امیج دی هغه نه ټیک کیږي.
موڑی او بیا د عام اولس ته پولیسو نه گیلی او شکایتونه تر ډیر حد تصدیق پدې هم شوې. کله چې د نومبر په 11مه پیښور کې د پولیسو چارواکي ایس ایس پی اپریشن کاشف آفتاب عباسی خپل یو خبر پاڼه کې ویل چې د حیاتآباد تانې د ابابیل سکواډ سلور اهلکارانو باندې د غوایا تختول تورونه وو او د حیاتآباد یو اغیزمن کس چې غوا کړی شوی وو په شکایت او د جرم د پخلی وروسته پرې په دغه سلور اهلکارانو مقدمه درج کړي او بیا نیولې هم دي او نور محکمانه قانوني کاروایي هم پیل کړې ده. ایس ایس پی اپریشن کاشف عباس وایي یوازې روان کال کې تر سلو اهلکاران د خپلو اختیاراتو نه تجاوز کولو او دغه ډول غیر قانوني کارونو کې د ککړتیا په وجه د نوکرونه دوی فارغ کړي دي. د نن وړاندې هم پښتونخوا پولیسو تیر وختونو کې د 4500 نه سیوا خپل اهلکارانو پر ضد کاروانی کړې دي. دی وایي چې یو سرکاري محکمه کې هم د دون ډیرو اهلکارانو پر ضد قانوني کاروانی نه دي شوې. کاشف عباسی زیاتوي چې په خپل محکمه کې په غلطو اهلکارانو نظر ساتلو لپاره دوی خصوصي کړنلاره ټاکلې ده او یو کس په هم ولس سره زیاتی ته او قانون ماتولو ته پرې نه ږدي او د خود احتسابي عمل به هم دغه ډول روان وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال تر څنګ اوسئ.
مشال ریډیو ته وګی پیښور ته ورځو. په پیښور کې د جوبن یا چیړیاګر انتظامیې عام خلکو ته په چیړیاګر کې دننه د زناورانو د اډاپشن یا د ساتلو پروژه شروع کړې چې تر مخه به عام ولس په چیړیاګر دننه د خپلې خوښې د زناور خرچه په خپل سر اخلي او دغه زناور به د هغه تن په نوم ساتلی شي. نور تفصیل د پیښوره عظمت علي شاه په دې راپور کې راغلی.
پیښور کې د جوبن انتظامی عامو خلکو ته د چیړیاګر دننه د زناورانو د ساتلو پروژه شروع کړې ده چې تر مخه به عام ولس په چیړیاګر دننه د خپلې خوښې د زناور خرچه په خپل سر اخلي. دا انتظامی په وینا چې څوک د زناور مصرف په سر اخلي نو دغه زناور به د هغه په نوم ساتل کیږي خو د جوبن څخه به د زناور کور ته د بوتلو اجازه نه وي. د پیښور چیړیاګر ډایرکټر محمد نیاز مشال ریډیو ته وویل چې عام ولس ته د اجازه د فند د کمی له وجې نه بلکې د زناورانو سره د انسانانو د مینا پیدا کولو لپاره جوړ کړی شوې ده.
په دې کې چې کوم انسینټیوز دي هغه داري چې هغه ته پکې سرټیفیکیټ ملاويږي. بلدار چې کوم خلک دا انیمل اډاپټ کی په هغه انیمل پکیج په پنجره باندې به دغه کس نوم لیکل کیږي او په مطلب دغه نوم دغه ډیټیل شیر دا کس چې دی په دې تعریف باندې دا انیمل اډاپټ کو او کومې پیسې چې راځي هغه ګورنمنت خزانه ته خپل جمع کیږي. نو دغه انسینټیوز دي او بلدار چې څومره د دې مختلف پکیجز دي دغه مختلف بیا انسینټیوز یې هغه شانتیم هغه ته به سرٹیفیکیٹ ملاویږي. هغه به په کال یو سو ټایم ادا سي دغه انټری به فری وي پکې ورته هغه خپل انیمل ته راتلی شي چې کوم زموږ ډاکټرز دي یا دغه دي دغه په نگرانۍ کې هغه دغه ډیټیل هر څه ډسکس کړي شي ورسره. نور چې کوم داسې کی چینج دي یا کلینډر شول یا داسې څه نور څه واړه سووینیرز دي شیلډز وغیرہ شول هغه هم دي کسانو ته بیا د دې د انکریجمنت لپاره یا د اپریسیشن لپاره د دې کنټریبیوشن په حواله کې هغه ورته ملاویږي.
دا وخت د پیښور په جوبن کې 98 زناور دي او دغه زناور په سلورو برخو کې ویشل شوی دي چې یو ډایمنډ، یو سیلور، برونز او د سرو زرو برخې دي. د پیښور اوسیدونکو او د زناورانو سره مینه لرونکو زیبا خان مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور چیړیاګر لخوا د غیګدام د ستاینې وړ دي ځکه چې په ملک جوړ چیړیاګر ته د فن مشکلات وي چې تر د زناورانو روزنه او پالنه متاثر کیږي.
سپانسرشپ خاص دی اغه سره دویلا فاندینګ ملاوی کی او کیر کولشی او مطلب اوور آل چه دینو زمسل دا زو چه دینو ډیر پرابلمز کې دی اور پکار دے چې دوی دا زو ختم کی اور وای یو سینچری جوړ کی چرتا چې دوی دا ټول دا چیتا او ګوریلا او دا ټول چې دی دا وایلد کې پکار دے بھی کې جنو کې نوی کنا
دا پروژه تر مخاز مری پښ پاړ زرا شپک سوا شپک سلوی خروپې زرافا میلو او نور ځینې زناور پښ پاړ زرا تاوس په سلور سو شپاړس روپې مکاو توتی په پنځلس سو روپې د میاشتې غیګ اغستی شي دا پیښور جوبن انتظامی دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې تیرونه د چیډیاګر انتظامی دا کارکونکو د تنخواګانو د بندیز او د زناوران د خوراک د کمی لپاره صوبایي حکومت ته د فند ورکولو لپاره خط هم لیږلی و. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.